نو په تلاوت کې اولنې شی څه دی؟ په صحیح طریقه سره ویل، او دویم پکې څه شی دی؟ د هغې معنی فالو کول، او دریم شی څه دی؟ په عمل کې هغه راوستل، یعنی چې تاسو څه وایئ نو د هغې حق څه دی؟ چې مونږ یې وایو نو په صحیح طریقه سره یې وایو، او چې کله مونږ ځان پوه کوو نو هغې له وخت ورکوو او ښه پرې ځان پوه کړو، او دریم شی څه دی؟ چې بیا په هغې باندې عمل هم وکړو، نو هله مونږ حق تلاوتی یعنی د تلاوت حق ادا کړو، ګنې مونږ بیا څه حق ادا کړو؟ وایو او په مخه وایو. اوله خو دا ده چې مونږ له صحیح ویل نه راځي د قرآن، دومره غلطیانې دي پکې خو زمونږ پروا نشته، یا مونږ ویل ښه زده کړي وي لیکن د معنې پته راته نه وي. په قرآن د پاسه بل قرآن ختم کوو، بعضې وخت معنی هم مونږ رټ کړي وي، په ټیسټ کې مو هم فل مارکس راځي لیکن د عمل کولو هیڅ پروا نه کوو. د لا یعلمون په شان یو، په عمل کې مو هیڅ نه وي، پته لګي نه چې لا قرآن هم ویلی دی. دا ټول هغه خلک دي چې چا د تلاوت حق نه دی ادا کړی. د تلاوت حق ادا کولو والا کس هغه دی چې هغه دا درې واړه کارونه کوي، نو هغه خلک په دې کتاب ایمان ساتي. اوس تاسو سوچ کوئ چې مونږ ټول وایو چې مونږ په دې کتاب باندې ایمان ساتو، لیکن که مونږ حق تلاوتې نه کوو نو بیا خو زمونږ ایمان نشته. دا صرف زبانی دعوه ده، هسې د خولې خبرې دي، او مونږ په دې ښه مطمئن یو، او تر نن ورځې پورې ښه مطمئن یو چې نه، زمونږ خو په قرآن باندې ایمان دی. او تاسو ماته دا ووایئ چې په امت مسلمه کې څومره خلک دی چې هغوی حق تلاوتې کوي، زبانی دعوی خو ټول کوي چې قرآن بهترین کتاب دی، قرآن یو معجزه ده، د دنیا تعریفونه یې کوي، لیکن هغه خو ستاسو د عمل نه پته لګي چې تاسو ته قرآن څومره غټ شیخ کاری، ستاسو سره خداغي پروا هم نشته. ګورئ مونږ شپاړس کاله سبق وایو، دولس څوارلس جمعه مونږ سبق وایو، لیکن په دومره کلونو کې یو ځل هم مونږ چرته د یوې سپارې ترجمه په داسې طریقه نه ده ویلي چې مونږ پرې ښه پوه شوي یو. ماسترز وکړو، پی ایچ ډی هم وکړو، لیکن یو سپاره مو د پوهې سره نوی ویلي. په سیلیبس کې هم قرآن نشته، چې کوم د الله تعالی کتاب دی هغه په یو سیلیبس کې نشته. د الیمنټري نه واخله د های سکول پورې زمونږ کالجونه وګورئ، هیڅ چرته نشته. او داوی زمونږ دومره غټی غټی دي د قرآن په باره کې چې قرآن داسې دی، قرآن زمونږ چرته نه دی بدل شوی. هغه خو د الله تعالی کلام دی، او د هغې نه پس سوی مونږ دې له کله توجه ورکړې ده، دا خو شاته غورځولی دی مونږ. ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون، چې څوک ایمان نه راوړي نو هغه په کفر وي کنه، او چې څوک کفر کوي فاولئک هم الخاسرون، هغوی خساره مندو والی دي، په نقصان کې دي. دلته دا نه دی ویلی شوی ځکه چې د هغوی خساره په دواړو ځایونو کې ده، په دنیا کې هم خساره ده او په آخرت کې خو ډېره غټه خساره ده، ځکه چې دا قرآن به ودرېږي او وایي به چې ای الله دوزو شاته کړی وم. قرآن به وایي دا قرآن به د انسان خلاف ګواهي ورکوي، او یا به د هغو په حق کې ګواهي ورکوي. کوچا دا خپل امام جوړ کړی وي او فالو کړی وي، امام خلک فالو کوي کنه، چې هغه څه کوي نو مونږ هم هغه شان کوو. دغه شان کو قرآن مو فالو کړو چې دا مونږ ته څه وایي، او په هغه طریقه مو ژوند تیر کړو، نو بیا به دا زمونږ په حق کې ګواهي ورکوي، او زمونږ د پاره به سفارش کوي الله تعالی ته. دی به ودرېږي، د دوبه صورت وي، یعنی الله تعالی به ورله جسم ورکړی وي، او کوچا دې شاته کې خودو نو دې به ودرېږي، او د هغو خلاف به گواهی ورکوي. او چې د چا خلاف د الله تعالی کلام گواهی ورکړي نو دا غو به سوحال وي. تاسو ته پته ده چې د دنیا هر شی سیوای د الله تعالی د ذات نه د الله تعالی مخلوق دی، کو هغه عرش دی، کو هغه اسمان دی، کو هغه فرشتي دی، کو هغه جنات دی، کو هغه انسانان دی، کو هغه ماهیان دی، چې څومره سیارې او ستوري دی، سپوږمۍ، انور، دا ټول د الله تعالی مخلوق دی، او یو شعر د الله تعالی په ټول کائنات کې او هغه د الله تعالی قران دا د الله تعالی کلام دی د هغه مخلوق نه دی دا د الله تعالی الفاظ دی د الله تعالی ټول مخلوق به ختم شي ټول مخلوق له مرګ دی او دا د الله کلام دی دې چې کله خبري کوي نو سوچ کوي چې دا څومره غټ شی دی او چې کله دې گواهی ورکوي د بنده خلاف نو ولی هغه بنده به بچ شي او موږ دا وی خو د ایمان کوو او دا غې نه پس مو د حق تلاوتی پروا نه وی دا آیت موږ توایي چې ایمان والده هغه کس چې هغه حق تلاوتی کوي دا غې نه علاوه خو ایمان وال نه دی يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم دا ديزي پوري هاغ پورشن هاغ حصة ختم شوا چي كما حصة پورا پا بني إسرائيل وباندي وا زو تاسو تا بيانا والغارم إن شاء الله كو وقت وو چي پا دي كسو دي دا بني إسرائيل و ذكر دا آيات 40 نا يعني سلوختم آيات نا شورو شوي وو او دلتا ختم شو دا هغوی ټولی خبری چې هغوی داسې کړي وو نو هغه ټولی دلته بیان شوی دی. اے امت مسلمه تاسو داسې مکوئ. نو اوس بیا وفرمایلی شو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل هغه نعمتونه یاد کړئ کوم چې ما په تاسو باندې انعام کړي وو. د انسان څو رویه پکار ده. صرف بنی اسرائیل نه زمونږ نه هم هیر شو چې په مونږ باندې الله تعالی د نعمتونو باران کړی دی او د شکرګزارۍ دپاره ضروری ده چې انسان د نعمتونو ذکر کوي. تاسو ځان له یو هومورک ولیکئ. تاسو به خپل ځان چک کوئ چې زه څومره خبرې په نعمتونو باندې د شکر ادا کولو کومه څومره ذکر کومه او څومره زما په خوله باندې شکایتونه دي. دا لک تاسو نوٹ کړئ. د هرې ورځې جدا جدا نوٹ کړئ او دا سینه ده چې هوم ورک میلاو شو نو جبه مو کنټرول کړه لیکن بنده ته پته ولګي او کچری تاسو خپل ځان کنټرول کوئ نو هغه هم لیکئ. کچری دا هوم ورک نوی میلاو نو بیا خو به تاسو ګیلې شکوې کولی هی ډیره ګرمی ده هی کو داسې وې نو څنګه به ښه وه دا فلانی کار داسې ولې ونه شو فلانی شی ما ته ولې میلاو نه شو فلانی شی داسې ولې دی ګورئ دا ټولې د ناشکرۍ کلمې دي. دا شی داسې وو داسې وشو نو اوس ښه نه ښکاري کو داسې وې نو مزیدار به وو داسې ښه نه دی دا ټوله ناشکري ده. ما ته چې څو میلاو شوي دي زما سره چې څو دي په هغې باندې هېڅ شکرګزاري نشته. الله تعالی ته ټیټېدل د هغو تعریف یا شکر ادا کول نشته. ها چې داسې شوی وې نو ښه به وه او داسې خو ونه شو اوس هیڅ شکرګزاري نشته. څو چې میلاو شوي دي په هغې باندې هیڅ شکریا ادا کول نشته بلکې په ژبه همیشه هغه خبره راتلل چې نشته. او موږ خپل ځان ته وایو که نه چې موږ ډېر شکرګزار یو. تاسو نوټ کړئ چې موږ څومره ناشکري کوو حالانکه موږ ته بې شماره نعمتونه میلاو شوي دي لیکن ناشکري زموږ د خولې نه وځي نه. نو دا خبره نوټ کړئ چې زه څو یم د شکرګزارۍ کلمې زیاتې ویم او که د ناشکرۍ کو خوراک مخې له راشي نو په هغې کې مسله ده. کو چېرته لاړ شو نو هلته مسله ده. کو کپړې دي نو په هغې کې مسله ده. د ماشومانو کو څه خبره ده نو په هغې کې مسله ده. په هر څیز کې زموږ مسله ده چې دا داسې ونه شو او هغه چې ونه شو که نه نو هغه موږ ډېر یادوو او څو چې میلاو دي نو په هغې به کله شکر راځي ځکه چې ما ته خو مکمل هغه څو نه دي میلاو کوم چې زه غواړم. نو ګورئ صرف بنی اسرائیل نه دا آیت مخکې ما تاسو ته خیلی دی او اوس د یو بل اینګل نه زه تاسو پوه کوم. خپل نعمتونه یادوئ خپلو بچو ته وایئ خپل کور والو ته بار بار وایئ چې ګورئ په موږ باندې د رب څومره نعمتونه دي. یو ځل ویل کافي نه دي بار بار ذکر کوئ چې الله تعالی موږ له څه نعمتونه را کړي دي او دا صرف زبانی ویل نه دي پکار دا د زړه نه ویل پکار دي. او د نعمت احساس هغه کس ته کیږي چې په چا کې عاجزي وي چې په چا کې تکبر وي لویي وي هغو ته چرته هم د نعمت احساس نه کیږي. چې څوک عاجزه وي که نه نو هغه وایي چې اے الله زه خو د دې نعمت قابل هم نه یم، تا ما له دا هر څه راکړل لکه کو یو کپړه وي، او بنده وایي چې هی دا داسې ده، خو دا هغه سې وی نو څومره به ښه وه، په دې کې دا شی نه دی، او که چېرې ستاسو دا رویه وي چې یا الله زه خو د دې قابله نه وم او تا ما له دا راکړل، نو بیا چېرته شکایت راتلی شي. لیکن چې کله مونږ په یو څیز کې نقصونه راوباسو، د دې مطلب دی چې په مونږ کې عاجزي نشته، یعنی دا احساس بیانوي چې زه د دې قابله نه وم، بیا بنده وایي چې زه خو د دې نه د ښه څیز قابله یم، هغه نه دی ماته میلاو شوی. تاسو ته خپل ځان بیا څومره لوی ښکاري، دا واړو واړو څیزونه مونږ ته دا خبره ښیي چې په انسان کې څومره لویي ده، پوه شوی؟ ای الله ستا شکر دی تا ماله دا راکړو، زمونږ د خو ښه دي ماشومان، که چېرې تاسو هغوی له لالی پاپ ورکړئ نو هغوی وایي ها او په خوشحالۍ سره هغه واخلي، نو دا د رویه د یو نعمت اخستو، دا د شکرګزاري. یو استاد وړوکي له واړو واړو څیزونه ورکوي لکه یو پنسل، او وړوکي څومره خوشحاله شي، دغه شان په یو ګوډي بیک کې سوي معمولي څیزونه وي، څومره په خوشحالۍ سره اخلي هغه ماشومان، د یو بچی په شان جوړ شي د الله تعالی په مخ کې چې ای الله تا ماله دا هر څه راکړل ستا شکر دی، نو مونږ کله خوشحالیږو؟ زمون خو غمونه نه ختمیږي چې فلانی شی راته نه دی میلاو، دا خو میلاو شو لیکن هغه شی راته میلاو نه شو. الله اکبر، الله تعالی دې مونږ معاف کړي په داسې رویو باندې، او بیا چې کله زمونږ نه نعمت لاړ شي نو هغه وخت راته احساس وشي، خو هغه بیا ډیر لیټ وي. ولې د شکرګزارۍ د پاره دا ده چې نعمتونه لاړ شي نو بیا به مونږ شکر ادا کوو. نعمتی التي انعمت علیکم، زما نعمتونه یاد کړئ کوم چې ما په تاسو باندې انعام کړي دي. څه نعمتونه وو؟ په هغوی، هغوی رول ماډلز وو، هغوی امام جوړ کړي وو. و انی فضلتکم علی العالمین، او بشکا ما تاسو له فضیلت در کړی دی په ټول جهان والو. کوم کوم سیزونه چې دوی له ورکړی شوی وو نو هغه بل چا له نه وو ورکړی، څنګه فضیلت دوی له ورکړی وو په ټول جهان والو؟ بادشاہی په دوی کې وه، د داود او سلیمان علیه السلام په شان بادشاہی چرته هم چا ته نه و میلاو شوی، او خاص طور د سلیمان علیه السلام بادشاہی، الله تعالی په هغوی کې بادشاهان راولېږل، انبیا یعنی پیغمبران راولېږل، هغه سیزونه ورله ورکړو چې بل هیڅ چا ته نه وو ورکړی شوی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دی ته به ځان ډېر سوپیریر ښکارېدو چې مونږ رویل بلډ یو، او تر نن ورځې پورې د دوی دغه خیال دی. ځان ته چوزن قوم وایي، هغوی وایي چې څوک یهودی نشي جوړېدی چې تر څو پورې په یهودیت کې نه وي پیدا، دا رویل خلق دی. نو یاد او ساتی دا خبره چې یوه ورځ داسې را روانه ده چې یو بنده به هم د چا په کار نه راځي. ولا یقبل منها عدل، او دا بدله به د چا نه نه قبلیږي. ولا تنفعها شفاعه، او نه به نفع ورکوي شفاعت. شفاعت خو به وي لکه په آیت الکرسی کې چې راځي، لیکن د الله تعالی د اذن سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم شفاعت کوي د الله تعالی د اذن سره، لیکن داسې یو کس بنوي چې هغه دی د الله د اذن نه بغیر یو بنده خلاص کړي، نو خبره خواستی داده چې هر صبح د الله تعالی د اذن سره کیږي، گنی راولی څوک ولی او یا څوک نصیر او یا سبدله، مطلب زه دومره پیسې ورکول غواړم خو ما پرېږده، نو نه به څوک ولی وي او نه نصیر، یعنی سفوج به نه راځي د دوی دپاره، څوک چوکیدار به نه راځي د دوی دپاره، او نه به د دوی څوک فالوورز او فینز وي چې دوی را خلاص کړي، هیڅ څوک به نه وي داسې. د دنیا چې څومره هم سهاري دي دا ټولې کمزوري دي، دا به ختمې شي ټولې. نو الله تعالی چې تاسو له کوم منصب یا کوم مقام در کړی دی نو هغه وپیژنئ، او په دې نبی باندې ایمان راوړئ. دا غوی د پاره خدا ده، او باقی د ټولو د پاره دا خبره چې واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نو بیا د چا نصیره، یو کس به هم زما په کار نه راځي، یو بنده به هم زما د پاره څه بدله نشي ورکولی، او نه بخپل ځان ورکولی شي. هیڅ څوک به زما سفارش نشي کولی او نه به زما مدد کولی شي. نو ولی نه د هغو سره تعلق جوړ کړم چې هغه دا هر څه کولی شي، او هغه صرف او صرف د الله تعالی ذات دی چې هغه ما د هغه ځای د رسوایۍ نه راخلاصولی شي او ما بچ کولی شي د هغه ورځ د عذابونو نه. د دې ځای پورې د بني اسرائیل ذکر ختم شو. اوس دا زولک شان سمرایز کول غواړم چې کله مونږ سورة البقره شروع کړو نو مونږ د درې قسمه خلکو متعلق وې. هغه درې قسمه خلق چې وو نو هغه متقین وو، کافر وو او منافقین وو. نو دا ولنی آیت نه واخله د شلم آیت پورې مونږ ته فرمایلی شو چې په دنیا کې دا درې قسمه خلق دي. په دریو کې خپل ځان وګورئ چې ستاسو کوم یو قسم دی. بیا الله تعالی فرمایل چې ما تاسو ځمکې ته ولې راولېږلی، یعنی انساني خلیفه جوړ کړو. ای انسانه، ستا مقصد دا دی چې الله تعالی په ځمکه باندې ته خپل خلیفه جوړ کړي. او د خلیفه نه پس اولنۍ قصه راغلې ده د آدم علیه السلام، چې هغه مونږ د دیرشم آیت نه واخله د یو کم څلوېښتم آیت پورې وې. یعنی الله تعالی چې اولنۍ خلیفه راولېږو نو هغه آدم علیه السلام و. د هغو نه غلطي وشوه او هغو خپله غلطي بیا څنګه صحیح کړه د توبې په ذریعه. د هغو رویه الله تعالی وخیله، ټیک ده. او د هغې نه پس د یو قوم ذکر راغی. اوس ظاهره ده چې کله خلق ډیر شي نو یو پوره قوم په کار وي د خلافت دپاره. نو دا قوم الله تعالی چوز کړو د خلافت دپاره. اول څوک آدم علیه السلام و، او بیا کوم قوم له د امامت درجه ورکړه؟ هغه وو د بني اسرائیل قوم. نو د هغوی ذکر د څلوېښتم آیت نه شروع شو او په یو سل او دیرش آیت باندې ختم شو. مونږ د آدم علیه السلام او د بی بی هوا بی قصه وکته چې هغوی د تجربې یو ماډل وو. هغوی له خلافت ورکړی شو، د هغوی نه غلطي وشوه، او بیا هغوی هغه غلطي څنګه صحیح کړه. د هغې نه پس مونږ ته یو قوم وخیلی شو. دا په غور سره واورئ. او دا قوم فیل شوی وو، د هغوی نه څه غلطیانې شوي وې. نو هغه مونږ ته د څلوېښتم آیت نه واخله دیرشتم د پاسه سلم آیت پورې چې کوم آیتونه دي په هغې کې وخیلی شو. ځکه چې د سورة البقره مقصد څه دی، د دې ابجکټیو څه دی، دا مونږ ته ښیي چې د انسانیت لیډرشپ، د هغوی امامت، دا خلافت، دا منصب چې اوس امت مسلمه له ورکړی کیږي، نو هغوی د دې منصب د پاره تیاریږي چې اوس دا لیډرشپ، دا خلافت ستاسو په لاس کې دی او دا ستاسو ذمہداری ده. دا چارج به تاسو اخلی، تاسو به څنګه دا سنبالوئ. ګورئ چې کله تاسو څوک انچارج جوړوي نو تاسو بیا هغو له ذمہداری ورکوئ کنه چې دا کار به داسې کوي، داسې به کوي او داسې به نه کوي. په دې سلسله کې امت مسلمه ته اول آدم علیه السلام وخیلی شو، هغه راغی، د هغو نه غلطي وشوه، بیا هغو څه وکړل؟ او بیا دوی ته یو فیل شوی قوم وخیلی شو چې ګورئ دا یو چوزن، یعنی فضیلت والا قوم ستاسو نه مخکې تیر شوی دی. او چې کله هغوی دا کارونه وکړل نو الله تعالی دا غوی نه دومره ناراضه شو او تر نن ورځې پورې ترینه ناراضه دی. او ذلت او خواری دا غوی تقدیر جوړ شو، هغوی مغدوب علیهم جوړ شوی دی د همیشه د پاره. اوس د دې فیل شوی قوم نه پس چې به مونږ وایو نو په هغې کې الله تعالی یو رول ماډل خیلی دی امت مسلماته، یو کامیاب انسان، او هغه دی ابراهیم علیه السلام او دا غو فیملی. او دا شروع کیږي د آیت نمبر 124 نه واخله د 141 پوری. نو اوس به دا مونږ ګورو او دا غې نه پس به تاسو ګورئ مونږ له به کریکولم راکړی کیږي امتی مسلماله چې ستاسو ګایډ لاین، ستاسو منهج، ستاسو لاره څنګه پکار ده. په هغې کې به تاسو ګورئ، هر څه به تاسو ته وخیلی شي. منز، روجه، حج، طلاق، رضاعت، ربا، قرض، یعنی د شریعت احکامات به تاسو له درکړی شي. او په آخر کې اوس مونږ په دې کریکولم باندې څنګه لاړ شو؟ الله، دا خو زمونږ د پاره یو ډېره غټه ذمه داري ده. نو د آیت 284 نه واخله د 286 پورې وویلی شو چې د الله تعالی نه څنګه دعاګانې وغواړئ. دا د ټول صورت خلاصه یعنی نه چور دی چې چرته تاسو ورک نه شئ په دې کې، ځکه زه تاسو ته ویل غواړم. اوله یو پلار وخیلی شو، د هغو نه غلطي وشوه، هغو خپله غلطي صحیح کړه. او بیا یو قوم یو امت وخیلی شو، د هغوی نه غلطیانې شوې وې او غلطیانې ترېنه کېدې، او هغوی د خپلو غلطیانو نه ځان نه منه کوو، د هغې نه یې هیڅ عبرت وانه خستو. کچری هغوی ایمان راوړی وې نو غلطیانې به ټیک شوې وې، لیکن هغوی خپل غلط کارونه نه پرېښودل. بیا یو کامیاب سړی وخیلی شو، او بیا امت مسلمه ته وفرمایلی شو چې تاسو ته چا طرف ته کتل دي او تلل دي، پوه شوی په دې خبره؟ او که د یو فیل شوي امت په لاره باندې تلل غواړی او د هغوی د خرابۍ په لاره باندې تاسو تلل غواړی، نو د هغوی نه خو الله تعالی بیا هغه منصب واپس اخیستی وو، او هغوی یې د امامت نه لرې کړي وو. تقریبا 2000 کاله هغوی په دې منصب باندې وو، او بیا الله تعالی هغوی معزول کړل، لرې کړل. د الله تعالی د پاره داسې نه ده چې یو قوم ډېر خوښ دی او نور څوک نه دي خوښ. نه، د الله تعالی د پاره ټول یو شان دي، ټیک ده؟ اوس تاسو ته څه کول دي؟ اوس خبره داسې ده، کچری امت مسلمه په هغه پټلۍ باندې روان شي په کومې چې فیل شوی امت تلی وو، او بار بار هغوی په هغې باندې کنډم شوي وو، بار بار هغوی ته ویلی شوي وو چې دا صحیح نه ده چې هغوی څومره خراب وو، هغوی څنګه الټه کارونه کول، او هغوی ته ویلی شي او هغوی پرې پوهه هم شي، او بیا هم هغوی وایي چې موږ به دا کارونه کوو او په هغه لاره لاړ شي، نو د هغې نه پس به بیا هغوی انعام یافته وي؟ ها، د هغې نه پس هغوی مغدوب علیهم شو، ذلت او خواري د هغوی تقدیر شو. نو اوس چې کوم انعام یافته دي، چاله چې فضیلت ورکړی شوی دی په ټولو باندې، چاله چې دومره غټ نعمت ورکړی شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صورت کې، او دا قرآن چې د آخري وخت پورې یو محفوظ کتاب دی چې د هغې یو یو حرف محفوظ دی او محفوظ به وي د دنیا د آخره پورې، هغوی له ورکړی شوی دی. او که هغوی هم د غفل شوي قوم کارونه کوي، نو ولې بیا به په هغوی باندې د انعامونو باران وي یا رحمتونه به پرې نازلیږي، او که نور څه به وي؟ پوه شوی په دې وجه د خپل ذلت او خوارۍ؟ دا څنګه کیدی شي چې موږ د هغوی په لاره باندې ځو او ورسیږو بل خوا؟ او دا څنګه کیدی شي چې تخم دې موږ هغه وکرو او فصل دې بل راوخیږي؟ ها، د سوچ خبره ده، سوچ وکړئ په دې باندې. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واورئ د دې آیتونو.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون